The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو ورځ د کال 2015 نومبر د میاشتې 25 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اته نیمې، افغانستان کې اته او واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې لس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د امریکا په نیویارک ایالت کې یو پاکستانی تن تر 40 کالو سزا په دې ورکړې شوې چې اروپا او امریکا کې د القاعده لپاره د ترخګر بریدونو په پلان جوړولو کې لاس کړی و. د افغانستان طالبانو 14 افغان عسکر د یو هلیکاپټر د غورځېدو وروسته نیولي. هلیکاپټر د طالبانو د کنټرول لاندې سیمه کې د غورځېدو په وخت درې افغان عسکر وژل شوي هم دي. او د یو امریکا چارواکي ویلي دي چې ډېر زر به د امریکا خصوصي پوځ شام ته ځي او هلته د ځایي وسلوالو د تربیه کولو کار به ترسره کوي. بلخوا د روس صدر ویلي د داعش پر ضد عملیاتو کې د روس په ملا د چاقو ګزار د ترکیې لخوا شوی. خو د ترکیې وزیر اعظم ویلي د خپل سرحد دننه به هر یو جنگي جهاز یا عام جهاز راغوځي.
د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو وایي چې ټوله نړۍ دې ځان خبر کړي، مونږ به د خپل هیواد امن او امنیت لپاره په داسې وخت کې چې د اور میدان ساز وي هر هغه څه کوو چې ضروري وي.
او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا په نیویارک ایالت کې یو پاکستانی تن ته د 40 کالو سزا ورکړل شوې په دې چې اروپا او امریکا کې د القاعده لپاره د ترخګر بریدونو په پلان جوړولو کې لاس کړی و. عابد نصیر چې عمر یې 29 کاله دی په مارچ میاشت کې یې عدالت ته دا منلی وو چې د وسلواله ډلې سره یې مرسته کړې وه. نوموړي وکیل جیمز ویلي دوی به ضرور د دغه فیصلې پر ضد اپیل کوي. دا تن په پېښور کې رالوی شوی او د کرکټ لوبغاړی و، خو د برطانیې په مانچستر ښار کې یې د یو شاپینګ سنټر دننه د بم کېښودو پلان جوړولو کې لاس کړی و. د برطانیې خصوصي پولیسو شپږ کاله وړاندې نیولی وو او په کال 2013 کې امریکا ته وسپارل شو. د افغانستان طالبانو او افغان عسکر د یو هلیکاپټر غورځېدو وروسته نیولی دي. دا هلیکاپټر د طالبانو د کنټرول لاندې سیمه کې غورځېدلی وو او په دغه وخت درې عسکر وژل شوي او 14 هغې ژوندې نیولي. د فاریاب ولایت د پولیسو مشر سید اغا ثاقب ویلي چې د سورلیو او وړلو دغه هلیکاپټر د پریوتو هیڅ سبب نه دی معلوم شوی. د ویلي دي چې دوی اوس کوشش کوي چې د طالبانو د ولقې نه یرغمل نیول شوي عسکر ژوندي خلاص کړي. د افغانستان د پوځ ویان هم د هلیکاپټر د غورځېدو پخلی کړی دی. یاد دي وي چې په افغانستان کې سږني کال طالبانو یو شمېر سیمې وخت په وخت نیولي او اوس هم د ملک په ځینو برخو کنټرول لري. بلخوا هم تیره ورځ د ملک په مختلفو برخو کې د تشدد په پیښو کې تر شپږو پورې کسان وژل شوي دي. د امریکا یو چارواکي ویلي دي چې ډېر زر به د امریکا خصوصي پوځ شام ته ځي او هلته به د ځایي وسلوالو د تربیه کولو کار ترسره کوي، کوم چې به د امریکا او د دوی د ملګرو سره د داعش پر ضد جګړه کې لاس کوي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال برډ میک ګرک په سی بی ایس ټلویزیون فیس دی نیشن پروګرام کې ویلي چې امریکایي پوځیانو د تګ نیټه لا تر دې وخته نه ده ټاکل شوې. د امریکا صدر 13 میاشت د 50 امریکایي عسکرو شام ته د ځایي وسلوالو چې پکې عرب او کورد شامل دي ته د تربیې لپاره د لیږلو منظوري ورکړې وه. هغلی میګر میک ویل چې امریکا داعش سره په جګړه ده او باید چې نړیواله ټولنه هم د دوی سره دې کې شامل شي. د هغه نیوکې رد کړي چې ګنې امریکا ډېر په قلاره د داعش پر ضد لګیا ده. د ویل چې اوس امریکا خپل عملیاتو کې تیزوالی راوستی دی. د امریکا صدر باراک اوباما د فرانس ترخګره پیښې وروستو نن د فرانس صدر فرانسوا اولاند ته واشنگټن کې هرکلی کړی دی او امکان دی چې تش د غندنې بیرته به په عملی ګامونو هم خبري وشي. دا د فرانس د صدر د برتانیو وزیر اعظم سره په لندن کې د لیدو وروسته واشنگټن ته راتګ دی. د سره په برتانیا کې د برتانیې وزیر اعظم د داعش پر ضد د جګړې لپاره د مرستو کولو ژمنه کړې. د برتانیې وزیر اعظم ویلي چې د دغې لپاره به د برتانیې د پارلیمان نه منظوري اخلي، خو په قبرس کې یو ورته پوځي اډې د ورکولو وړاندیز کړی چې د فرانس جنګي الوتکې یې کاروي شي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند د داعش پر ضد جګړې لپاره نړیوالو مشرانو سره د خبرو اترو په کمپاین دی چې ورسره دغه جګړه کې مرسته وکړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلی دی چې دغه هیڅ شک نشته چې امریکا به د داعش پر ضد جګړه کې خپل کوشش کوي، خو دا به د صدر باراک اوباما خوښوي چې هغه لومړی کومه لار کارول غواړي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډی و ریډیو خبرونه تنه خپل غو د واشنگتن ډی سی نه وګورئ. د امریکا په نیویارک ښار کې یو عدالت پاکستانی تن ته د څلوېښتو کالو د قید سزا اورولې ده. د تن باندې تور و چې ګنې اروپا او امریکا کې د القاعده لپاره د ترهګر برید په پلان جوړولو کې مرسته کړې وه. په دغې حق لباندې څو شېبې وړاندې مونږه د ډیوه رډیو څېړنکار چې په نیویارک کې دی پیر زبیر شاه څخه تفصیل اخیستې، راځئ چې وغوږ شو.
دا خو نن نن عبد النصیر ته نوم دی، د تا سزا ورکړې شوه څلوېښت کاله، او دا اصل کې نیولې وو په 2009 کې په برتانیا کې نیولې شوی وو، خو د خلاف هلته کافي داسې ثبوتونه وونه چې د تا سزا ورکړې شي. نو دی بیا په 2014 کې د امریکې ته راولېږلو، او دلته بیا د کیس لیدو او په دې کې نن د تا څلوېښت کاله سزا سناو کړه. او د څنګه تاسو په خبرونو کې د دوه نور کسانو چې کوم یو غوی پکې یو کس پکې ګواهی ورکړی په عدالت کې د په خلاف د ویلو چې دا مونږ یو ځای وو، نو دوی پلان دا و چې دوی به په نیویارک کې او په یورپ کې به دوی د القاعده مرسته کوي او الته بدوی دا عملیات کوي. نو دا نن واقعیت شوی دا او د تنن سزا ملاو شوه.
پیر زبیر شاه صاحب، ستاسو په خیال باندې د پاکستان د خاورې سره تعلق لرونکي د القاعده وسلوالو چې کومه کسان نیول شوی دی، وړاندې هم د دینه مخ کې په نیویارک کې فیصل شهزاد نوم تن کې ستاسو شي، هغه هم د غلطه د ترخګره پیخي د پلان کولو په تور نیول شوی وو، دغه سلسله به تر کومه جاری وي او په پاکستان کې د القاعده مرستیالان خلک یا دغه سوچ اوس هم موجود دی؟
دا سلسله خو به هغه پورې وي چې کله پورې القاعده وي په دې سیمه کې، په پاکستان او په افغانستان په سیمه کې. او خو اوس نن سبا چې کوم حالات تاسو ته وګورئ، نو القاعده هغه القاعده نه ده چې کوم مخکې وه. القاعده ډېره زیاته کمزورې شوې ده. دوی چې کوم لیډران دي هغوی په مړه شول په مختلف کاروایانو کې، اسپیشلی په دا بې پایلټ الوتکې چې ډرون ورته وایي، په دې کې دوی ډېر زیات نقصان وشو. بیا دوی مشر اسامه بن لادن مړ شو، او اوس یو اوس هم شته کسان لکه امن الزواهری چې کوم دوی مشر دی، نن سبا غلطه وایي چې په پاکستان په افغانستان په دې سیمه کې موجود دی. او دې نه علاوه خو اوس کوم د مین کوم اور شراغ اوس داعش دا دی چې داعش ډېر خطره ده. داعش اپیل خلکو ته ډېر دی چې څنګه تاسو وینئ چې په پیرس کې سو په بلجیم کې سره روان دي، او په خو القاعده اوس هم شته. القاعده مونږ دا نه شو ویلې چې دوی مکمل کمزورې ده. القاعده لکه تاسو مالی کې وکتل وکړ، نن په تیونس کې حمله شوې ده. نو خو ما نه دی خیال چې دوی چې کوم مین دلته کسانو لکه نجیب الله زازی و یو هغه دلته نیولی شوی و، هغه د په خلاف ګواهي ورکړې ده. دې نه علاوه چې کوم مین کسانو هغوی نیولی شوي دي، اوس ما ته نه ښکاري القاعده په دې پوزیشن کې دا چې دوی نور داسې کسان پیدا کړي. او امریکا په خپله دلته سختي ده، اوس ډېر پوه شوي دي، اوس دوی ډېر په خلکو نظر دی، او خپل سکیورټی چې کوم دا هغه ډېره مضبوطه کړې ده.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو.
ډېره مننه.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوهارا،
چینک ٹنگنی نو
خوزنم دا عبدالقدوس استاد وای زان پوی کا ورشا ورشا حالات قابو کی کا
پختو ڈراما وره د ژوند نا
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
سف امریکا ډیو رادیو دی د افغانستان طالبانو دیار لس افغان اسکر دی هلیکاپټر د غورځېدو وروسته نیولې دي. د هلیکاپټر دا هلیکاپټر د طالبانو د کنټرول لاندې سیمه کې غورځېدلې او د غورځېدو په وخت کې درې افغان اسکر هم وژل شوي دي. د فاریاب ولایت د پولیسو مشر سید اغا ثاقب ویلي چې د سورلیو وړلو دغه هلیکاپټر د پریوتو هیڅ سبب نه دی معلوم شوی. په دغې باندې زموږ همکار زید خټک نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
افغانستان کې چارواکي وایي نهه پورس طالبانو د افغان حکومت 43 عسكر هغه مهال اونیولو کله چې د دوی هلیکاپټر د طالبانو د کنټرول لاندې سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې وه. طالبانو دغه هلیکاپټر سوځولې. د افغانستان شمالي فریاب ایالت پولیسو مشر سید آقا ثاقب ویلي د هلیکاپټر ناستې دوه علت نه دی واضحه. شمالی افغانستان کې د فوز ویاند ویلي ورته د هلیکاپټر د پیښې هیڅ معلومات نشته. ولې د افغانستان ملي دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د دغه هلیکاپټر د بیړنې کوزیدو تایید کړی. خدای نه دی ویلي هلیکاپټر کې څوک سوار وو او چرته روان وو. همداشان د کوزیدو علت یې هم نه دی معلوم. بلخوا غزنی ولایت کې د افغانستان د ټیکس ادارې ولایتي مشر طالبانو په ډزو وجلې. د دې پخلی د غزنی مرستیال ګورنر محمد علي احمدي کړی. د ویلي وسلوالو د ولایتي ټیکسونو مشر ګاډی ودرولو او په ډزو یې وویشتلو کله چې هغه خپل دفتر ته روان وو. اني حال کې سرخار کابل کې دوه بیلابیلو چودنو کې شپږ عام تنان وژل شوي او شپږ نور جوبل دي. چا هم د دغه حملو ذمواري نه ده قبول کړې.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې.
د امریکا یو چارواکي ویلي دي چې ډېر زر به د امریکا خصوصي پاوز شام ته ځي او هلته به د ځایي وسلوالو د تربیه کولو کار ته سره کوي کوم چې به د امریکا او د دوی د ملګرو سره د داعش پر ضد جګړه کې لاس کوي. دا په داسې حال چې د فرانس صدر فرانسوا اولاند دا وخت د واشنگټن په سفر دی او د امریکا د صدر باراک اوباما سره لیده کاته کوي. د فرانس صدر د برتانیې څخه واشنگټن ته راغلی. په برتانیې کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون دته ژمنه کړې چې د فرانس سره به د داعش پر ضد جګړه کې لاس کوي خو د دغې لپاره به د برتانیې د پارلیمان نه منظوري اخلي. او دا په داسې حال کې چې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری هم په ابوظبي کې د سعودي عرب او د عرب اماراتو د چارواکو سره ناسته کړې ده او د دغه ناستې وروسته د ویلي دي چې امریکا به ضرور د داعش پر ضد جګړه کې خپل کوشش کوي خو د دغه فیصلې چې کومه لار وکاري دا به د امریکا صدر باراک اوباما کوي. په دغه باندې پوره تفصیل تاسو زمونږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د داعش پر ضد جوړ نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا خصوصي استازي وای یو شمیر امریکایي خصوصي دستې به زر شام ته واستول شي چې د عرب عسکرو په مرسته د داعش خود ساخته پایتخت یعنی رقا د دوی نه خالی کی چې د تخریب دا منصوبه یو وار کې ناکامه شي. ښاغلی بریټ مګورک د امریکا سی بی ایس ټی وی فیس دی نیشن پروګرام کې ویلي دي د داعش مخالف عسکرو په وروستیو کې ګټې موندلې او د دوی نه یو شمېر ځایونه خالي کړي. ښاغلی مګورک وایي د امریکا عسکرو دغه ځای ته د استولو د کار نازکتیا له امله هغه وخت خو نه ښایي، خو تر 50 پورې خصوصي عسکر به زر شام ته لاړ شي او د دوی کار به د داعش خلاف راپاسېدلې وسلوال او عرب قوتونو ته تربیت، سلاح او امداد ورکول وي. دی عسکرو د داعش نه تر 1700 مربع کیلومتره پورې سیمه دوه ونو کې نیولې، تر 300 پورې د دوی وسلوال یې وجلي او ټول زور یې دوی د خپل خود ساخته پایتخت رقان زغلولو پسې دی، ځکه چې زمونږ په اندازه هم دغلته دا یاغیان خپل منصوبه سازی کوي. مګورکوای مقصد یې د داعش په قبضه سیمې واپس اغستل دي، د دوی مشران وجل دي او د دوی د پیسو د ګټلو لارې تړل دي چې د دوی صفونو ته د خارجي وسلوالو راتګ مخه ونیول شي. د تیر جمعې پر ورځ په تیونس، ترکی، بیروت، پیرس او په سینای د روس د سورلو جاز راغورځولو د پیښې خلاف د ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد ته هم اشاره وکړه. دغه قرارداد وایي د داعش دا ګامونه نړیوال امن او ثبات ته خطر جوړوي. د آسیان غونډې نه اوزګارېدو پس د ملیشیا نه رخصتېدو په مهال صدر اوباما دا جمنې هم څرګندې کړې چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په داعش تباه کوي.
With local partners on the ground, we are going to keep on rolling back ISIL in Iraq and in Syria.
مونږ پز مکه موجود خپل ملګرو سره خپل حکمت عملی نور پیاوړی کوو. مونږ به د داعش کړي ګټې دوی ته په تاوان اړو، مشران او کمانډران به ورلوجنو چې د چک غاخونه مات شي او مونږ به د تر هغه تنظیم لبی خو باسو. خو بیا ډیموکرات سېنټرا دایان فاینستاین چې د سېنټ استخباراتي کمیټې غړې ده وایي د اوباما انتظامیه دا ګامونه پوره نه دي.
I'm concerned that we don't have the time and we don't have years. We need to be aggressive now because
ISIL وای ما سره فکر داري چې موږ سره وخت نشته او موږ له اوس نور زور لګول وی، ځکه چې داعش سیمه لري، د ریاست ډانچې جوړ کړي، تر دېش زره پورې مضبوط اسکر لري او نور سیمه باندې خوريږي او دا ډیره غټه مسله ده. او اوس نور تر هغه تنظیمونه هم د دوی په مقابله کې دي، خو داعش له هر چا نه جدا دي، به هته مضبوط دي او مخ نیول لپاره به مضبوط لاس پکار وي. دا وایي امریکا له بعد خصوصي عملیاتو کار په غټه کې چکول وي او دا وړش میرا بوي چې د دې مسلې حلولري. سفیر خاغلی مګورک بیا په دې خبره زور راوړ چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف په خپل کار کې په قلاره نه دیناست. دی وایي مقصد به دا وي چې داعش په خپل جال کې په خپل گیر کې د دوی ترکی ته غزیدل لاس د دینه پری کې د موصل او د رقه ترمنځ د رابطې نظام د منځه اوسي او د تیګریس سیند د پاسه سیمه د دوی نه واخلي او عراقي عسکرو په امداد د انبار ایالت رمادي خار د دوی نه بیا په قبضه کې کی. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو وایس اف امریکا ته ویلي کوسه هم پینټاګان او وایټ هاوس غواړي چې د داعش خلاف نور اتحادیان خپل مرستې راوړي او په داسې حال چې پیرس کې اوس اوس بریدونه هم شوي، خودوی د یورپي ملګرو نه نور امداد بویا چې ترلاسه کړي. د نوم نه خودلو پر شرط امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي ښکاري داسې چې د داعش خلاف جوړ ائتلاف کې زیرمې به راتلونکي کې ټول د امریکا نه وي او ټول بوج به په امریکا باندې راپریوزي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر هم د هالینډ خپل سیال سره پرون لیدلی او نن یې د فرانس د دفاع وزیر جین ویس لدریان سره ملاقات کړی. فرانس دی لړکی خپل جنگی بحری بیڑا بحری روم ته استولې او برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د خپل هوایی فوج د کاروایان او منصوبه بړباندې کوي، خو بیا سیډنکاران غنی چې بویا برطانوي پارلیمان د ته اجازه ورکي. جرمنی کې دی شي چې د ائتلاف لپاره نورې پیسې اومني، خو ډیره تمه ترنه پدی هم نشي کېدی چې هغه وړاندې نه د کډوالو غټ بوج سره مخ دي.
د شام سره په سرحدي پوله د روسیې جنگي الوتکه، د ترکیې جنگي جهازونو راغورځولې ده او د ترکیې داوا ده چې کینې دغه الوتکې د ترکیې د سرحدي قانون یا د سرحدي چې کوم د هغې کرخه و د هغې خلاف ورزي کړې ده. خو روسیه وایي چې نه، د دې دغه الوتکه تر 1 کیلومتر دننه په شام کې وشتل شوې ده او د روسا د ولادمیر پوتین چې دا وخت د ایران پایتخت تهران کې دی، بخنه غواړم 13 ورځ د یو ورځې په سفر هلته کې وو، هغه ویلي دي چې ګینې دا د روسیې لخوا بخنه واړم د ترکیه لخوا د روس په ملکه د چاکو گزار سره د برابر د خبره ده د ویلې دي چې کینی په شام کې چې کم د ترکیه لخوا هم ویل کیږي چې د آی اس یا د داعش پر ضد جګړه کې دی لګیا دي هلې ځلې کې یا دغسې نور ملکونه هم دغسې د روس لخوا هم دغه کوششونه کیږي نو وایي چې کینی دغسې واقعیت کېدل دا د په شا کې د چاکو د گزار خبره ده په دغې باندې بیا د ترکیه وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي دي چې ترکیه به د خپل سرحدونو حفاظت کوي او یو هم چاته به دا اجازه ورنکړي چې هغه د دوی د سرحد یا د دوی د کرخې چې کوم سرحدي کرخې دي د هغې خلاف ورزي وکړي په دغې باندې تفصیلي راپور تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي
د ترکی هوایی ځواکونو لخوا د روس جنگی جاز د ویشتلو د پیښې وروسته د روس صدر ولادیمیر پوتین لخوا هم سخت عکس العمل مخې ته راغلی د روس صدر په ترکی تور لګولی چې دوی د ترهګرۍ مرستې کوي دا خبرې د جاز د راغورځېدو پیښې وروسته د اردن پاچا عبدالله دویم سره د روس په سوچی ښار کې د یو ګډ خبري کانفرنس په مهال شوي د روس صدر وای دا پیخه د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی چوکاټ نه بهر تر سره شوی لازمه ده زمونږ پوځیان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مثالی کردار لوبوي چې د خپل ځان پروا هم نه کوي خدا نن چې کم تاوان شوی دا د ترهګرو پلویانو زمونږ په ملا غزار کړی دی تیر ورځ د ترکی هوایی ځواکونو د شام پولې سره لګیدلې د ترکی په سرحد د روس یو جنگی جاز په هغه وخت ویشتلې چې کله د ترکی د پولو خلاف ورزي کړي او باوجود د 15 منټو پورې د خبرداري دوی د ترکی سرحد نه پریښودو د کومې وروسته د ترکی هوایی ځواکونو لخوا په فضا کې دغه جنگی جاز په نښه شوې چې له امله د روس دواړه پایلټان هم وجل شوي د ترکی وزیر اعظم د خپلې پولې د خلاف ورزي داوي کلکه دفاع کړي
بکاسی vatandaşlarımızın hayatı
د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو وای چې ټوله نړۍ دې ځان خبر کړي مونږه بعد د خپل هیواد امن او امنیت لپاره په داسې وخت کې چې د اور میدان ساز وي هر هغه څه کو چې ضروری وي چې له وجې په ترکی کې امن پر ځای وساتل شي د ترکی وزیر اعظم دا پیغام هر هغه ډلې او هیواد ته ورکړي څوک چې دا وخت په شام کې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي چې پکې کورد عرب او ترکمن هم شامل دي د امریکای پوځي ویان هم د دې خبرې پخلی کړي چې د ترکی لخوا روسی جاز ته یو شمېر واري خبرداري ورکړي شوی وو چې د ترکی حدود نه د بهر وځي د امریکای صدر باراک اوباما هم په دغه پیښې خبرې کړي صدر اوباما دا منلی چې د خپلو پولو حفاظت کول د ترکی حق دی خو صدر اوباما په دې خبرې هم زور راوړو چې باید د دې پیښې وروسته د روس او ترکی ترمنځ په تعلقاتو کې مزید خرابوالی را نشي بلخوا د روس جنگی جاز د غورځېدو پیښې وروسته د انکارا په خواست د نیټو 28 هیوادونو سفیرانو یوه بیړنۍ غونډه ترسره کړې د نیټو سفیرانو په دې خبرې زور راوسته چې په مسلې د کابو راوسته شي دوی په دې خبرې هم سلا شول چې د شام او ترکیې سرحد په سر جوړ شوي کشالې دې هم په سمه طریقې حل شي چې بیا دا رنګي حادثې نه وشي د نیټو سیکرټری جنرال جنس سټولټنبرګ د قرار اوسېدو او په حالاتو کابو راوستو غږ کړی د زیاته کړې چې وړاندې هم په دې خبرې بحث شوی چې د ناټو پولو سره نږدې د روسی هوایی عملیاتو له وجې به مسلې پیدا کیږي یو شمیر اروپایي ډیپلوماټو لخوا داسې یرې څرګندېږي چې هسې نه دغې پیښې له وجې ترکیې او روس ترمنځ دښمني په شام کې د ریاست اسلامي پر ضد په هوایي عملیاتو په وخت د یو بل جازونه د ویشتو په شکل کې راڅرګنده شي دا وخت روس په شمول د ترکیې حکومت هم په شام کې د ریاست اسلامي پر ضد هوایي عملیات کوي نیټو او روس ترمنځ د سوړ جنگ وروسته یو شمېر واري حالات کشیدګۍ اړخ ته تللي چې پکې ناټو په کال 1990 کې په باسنیا کې بمونه غورځول او بیا تیر کال نیټو د روس پر ضد د یوکرین مرستې هم کړې دي خو سیډونکي ګمان کوي چې تازه په شام باندې معامله خطرناکه نتیجې را مخې ته کولی شي
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د ISIS یا د دولت اسلامیه په نوم د راپورته شوی ترهګر تحریک په سیمه کې د فوزي او جنگي کامیابونه پس تیره هفته د فرانس په صدر مقام پیرس کې د دولت اسلامیه د خونړو حملو ورستو نن سبا په امریکا او غربي نړۍ کې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو د لارو چارو رایستو په موضوع ډېرې ګرمې بحث مباحثې جاری دي. نن د امریکې مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لیکلی دی. د رپورټ سرخط دی: دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو دپاره ضروري ده چې په سیمه کې یو سنی مملکت په وجود کې راوستی شي. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دی چې د دولت اسلامیه د تابعیا کولو دپاره د امریکې د صدر اوباما نخو موجوده پالیسۍ د بدقسمتۍ نه څه اثرناکې ثابتې شوې دي او نخو د مشرق وسطا په باب له په تیرو تازه ورځو کې څه داسې تجویزونه مخې ته راغلي دي چې په هغې کې د دغې سیمې په باب له څه د کار فکر او نظر موجود وي. د دې بنیادي تپوس زړه پورې جواب چا سره هم نشته چې که دولت اسلامیه له ماتې ورکړی شي نو دې نه پس حالات به څه وي. نیویارک ټایمز لیکي چې دا خو د نن ورځې یو ښکاره او واضحه حقیقت دی چې عراق او شام خو د منځه وتی دي. دولت اسلامیه د سلطنتي عثمانیه پښتنو حالاتو کې یو نوی تشخص ځان لبونتی دی. د سیمې د سنی مسلمانانو قوت د شام د صدر بشار الاسد او د ایران په مرسته د عراق د ولاړ حکومت خلاف په کامیابۍ سره راپورته کړی دی. په دې مابین کې د کلونو کلونو د مبارزې نه پس د کردو په آزاد کردستان هم سترګې نشي پټولی کېدی. په دې حالاتو کې که څوک دا سوچ کوي چې د شام د اسد د اقتدار په بحال کېدو او په عراق کې د ایران د ګوډاګي حکومت په راژوندي کولو به دولت اسلامیه له ماتې ورکړی شي نو دا یوه خام خیالي ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د ړومبي عالمي جنگ نه وروستو د دغه سیمې د جوړې شوې نقشې د بیا بحال کولو په کوششونو امریکا باید چې نوي جغرافیایي سیاسي حالات تسلیم کړي. د دولت اسلامیه د مخنیوي بهترینه لار دا ده چې په قطبین ورختیځ شام او غربي عراق کې د سنی مسلک د مسلمانانو یو آزاد مملکت جوړ کړی شي. دا نوی مملکت به کردو سره د روغې جوړې په بنیاد د تیلو یو لوی پیداواري ملک وي او په شام کې د بشار الاسد او په عراق کې د ایران د بړیسي حکومت په لار کې به یو مضبوط دیوال وي. د خلیج د عرب ملکونو حکمرانان به هم ورسره د سنی مملکت په وجه په خلاص مټ امداد کوي. ترکی به هم په خپل سویلي سرحد د یو نوي سنی ملک جوړېدو له سببه د قلارې سا واخلي، ځکه چې ترکی په خپله د سنی مسلک د اکثریتي مسلمانانو ملک دی. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې زیاتوي چې په دې نوو حالاتو کې به د کردستان د آزادۍ خیال او مبارزه یو نوی قوت عمومي، ځکه چې کرد دا وخت په سیمه کې دومره لوی طاقت جوړ شوی دی چې عراق او شام ورته سترګې نشي پورته کولی. خو بیا هم کردو ته به دې نوو حالاتو کې بې کچه زیاتې مسلې په وړاندې پرتې وي. ترکی سره به سرحدونه په خصوصي توګه د خطرو نه خالي نه وي، خو که بین الاقوامي سطح باندې کردستان یو آزاد مملکت تسلیم کړی شو نو بیا ورته ترکی هم څه نشي ویلی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکي چې دولت اسلامیه له د ماتې ورکولو دپاره د نه یوازې عرب شاهي مملکتونه او سعودي عرب په خصوصي توګه د دې نوي حکومت ابتدایي مالي اخراجات په خپله ذیمه واخلي، ولې تندره و قوتونو نه دي د دې مملکت محکمتیا هم یقیني کړي.
ګرانو قدرمن اردوونکو، د ډیوا ریډیو دا درې ساعته سهارنۍ خپرونې پای ته رسیږي. د دې خپرونې په تکنیکي اړخ باندې زموږ سره همکاري کوله پروډوسر زاهد پټک او انجینیر وجان. دغې مننه کوو. د ډیوا ریډیو هم په دې څپو باندې تاسو د مشال لډیو خپرونو ته غوږ وڅئ. د پاکستان په وخت مخامې شپږ، د افغانستان په وخت نیمې به زمونږ د ډیوا ریډیو همکاران یو وار بیا ستاسو په وړاندې تازه خبرونو او راپورونو سره راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو. ښاد او آباد اوسئ. د الله فامان.